علیکم د ماشام شپږ بجې سوې د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. دا خبري مجله دېرش دقیقې دپاره پرونه کې اوري چې په بغلان کې د یوه کان د نړېدو په پیښه کې یولس کارګران وژل سوي دي. افغان حکومت د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې هغه راپور په کلکه رد کړ چې وایي افغان ولسمشر په خپل مخالفت سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر په ټپه درولی دی. زه سلیم او سید قادر جلالوف راسره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. خبري مجله په خبرونو پیلولو جانقه الکوزي څخه اوري.
د افغانستان د کانو وزارت وایي د بغلان ولایت د ډبرو د سکرو په کان کې یولس تنه کارګر وژل شوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه هوایي شرکتونه چې بهرنیو ځواکونو ته اکمالات رسوي باید مالیه ورکړي. په کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو افغاني ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوي او په مسکو کې په زرونو کسانو د وروستیو انتخاباتو د درغلیو پر ضد مظاهره وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کانو وزارت وایي د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سکرو د ډبرو په کان کې د کاربن ډای اکساید د ګاز د خپرېدو له امله یولس تنه کارګر وژل شوي. د دې وزارت ویان جواد عمر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اوو تنو مړي رایستل شوي او د نورو د رایستلو هڅې روانې دي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه هوایي شرکتونه چې په دې هېواد کې بهرنیو ځواکونو ته اکمالات رسوي باید افغان حکومت ته مالیه ورکړي. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې د ناتو له چارواکو سره هم خبرې کړي.
خوش پښتانه چې موږ دې باندې وڅېړو چې آیستاب مکرو باندې دا ومنله چې د نظامي برخې کې د ستاسو لپاره کوم اکمالات یې هغه باید معافي د مالیې څخه، ولی د کوم شرکتونه چې ملکي برخې آیستاب ته اکمالات یې هغه باید مالیه باید راکړي.
د قلاتوال په وینا د مالیه یوازې د بهرنیو خصوصي شرکتونو لپاره ده او د ناتو پوځي الوتکې له دې مستثنا دي. دا وایي که دا کار عملي شي د افغان حکومت خزانې ته به ډېرې پیسې لاړې شي. په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو د غورزنګ یو افغاني ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. د کونړ والي سید فضل الله واحدي ازادي راډیو ته وویل دغه نه کسیزه ډله د قماندان عبید په مشرۍ د افغان دولت د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. د ښاغلي واحدي په وینا د پاکستاني طالبانو د غورزنګ دې ډلې په خاص کونړ او سرکاڼو ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه کوله. قماندان عبید او ملګري له افغان حکومت څخه د کار روزګار غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په زرونو کسانو نن په مسکو ښار کې مظاهره وکړه او د روسیې د ولسي جرګې یا دوما د وروستیو انتخاباتو د نتیجو پر ضد اعتراض وکړ. په دې مظاهره کې د روسیې د مالیې چارو پخوانی وزیر او د صدراعظم ولادیمیر پوتین متحد الکسی کودرین هم حیرانوونکې وینا وکړه. کودرین په سخاروف میدان کې راټول شوو شاوخوا څلوېښتو زرو کسانو ته په وینا کې وویل د ولسي جرګې لپاره باید نوي انتخابات وشي او د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ولادیمیر چوروف باید له دندې لرې شي. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوونکو د چوروف د لرې کېدو غوښتنه کوله او وایي د انتخاباتو کمیسیون باید داسې یو څوک په دې دندې وټاکي چې خلک پرې باور ولري. کودرین ویل د روسیې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې چې د راتلونکي مارچ میاشت کې به ترسره شي د انتخاباتو لپاره باید نوی قانون تصویب شي او چارواکي باید له مظاهره کوونکو سره خبرې وکړي. د روسیې د مالي چارو پخواني وزیر الکسی کودرین هم په دغې لارون کې ګډون کړی دی. د یو بل خبر له مخې د روسیې د صدراعظم پخوانی مرستیال بوریس نیمتسوف راټولو شوو خلکو ته وینا وکړه او په ولادیمیر پوتین یې لفظي حمله وکړه. غل باید په کرملین کې نه وي. د پوتین د انتخاباتو مسؤول فلم جوړونکی ستانیسلاف ګوفوروخین له دې خبرې سره سل په سلو کې موافق ده. له پوتین پرته خوښ نوی کال ولري روسیه به آزاده شي. په مظاهره کې د کرملین سختو منتقدینو الکسی ناوالنی او بوریس اکونین هم ویناوې وکړې او احتمال لري پخوانی جمهور رئیس میخایل ګورباچف هم په مظاهره کې سرګند شي او وینا وکړي. د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې هم شاوخوا 1500 کسان راټول شوي دي. د روسیې په نورو ښارونو کې هم ورته لاریونونه او مظاهرې شوي. راپورونه وایي د پاکستان په شمال لویدیځ د بنو ښار کې په نننۍ ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او یو شمېر عسکر پکې ټپیان دي. په خبر کې ویل شوي حمله کوونکي د سرحدي ملیشو یو کیمپ په نښه کړی و. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستاني طالبانو د ویان احسان الله احسان له خولې وایي دا حمله پاکستاني طالبانو کړې ده. احسان وایي د سرحدي ملیشو په کیمپ باندې حمله د طالبانو د یو قومندان د وژنې په غچ کې کړې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی و. په زرونو سوریایانو نن د هغو څلور څلوېښتو کسانو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د جمعې په ورځ د دمشق ښار په دوو ځانوژونکو بمي چاودنو کې وژل شوي ول. د وژل شوو کسانو په هر تابوت باندې د سوریې بیرغ اچول شوی و او د اتمې پیړۍ مسجد ام آیا ته یوړل شول. له جنازو سره روانو او په لارو کوڅو کې ولاړو خلکو د جمهور رئیس بشار الاسد په ملاتړ شعارونه ورکول. ملګري ملتونه وایي د سوریې په شخړو کې له 15 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت د جمعې د ورځې ځانوژونکو بمي چاودنو پړه په القاعده شبکې اچولې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو بمي چاودنو د قربانیانو له کورنیو او د سوریې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې خو د سوریې حکومت ته یې همدردي نه ده رسولې. او د ایران د پارلمان یا مجلس لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن پر رسمي ډول پیل شو او دا لومړی پړاو او د لومړي پړاو انتخابات به د راتلونکي عیسوي کال د مارچ په 2 نیټې ترسره شي. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون مشر او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال سید صوبلت مرتضوي وایي د ایران د ملي شورا یا مجلس د احتمالي کاندیدانو نوملیکنه به د ډسمبر له 23 نه تر 30 پورې دوام وکړي. د 2008 کال پارلماني انتخاباتو کې د ایران د مجلس د 290 څوکیو زیاته برخه محمود احمدنژاد ته وفادارو محافظه کارونو ګټلې وه. هغه مهال د ایران اسلامي جمهوریت زیات شمېر غوښتون کې کاندیدان په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه وبللي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
تاسې ازادي رادیو او په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. په خبری مجله کې در پورټرو چې په بغلان کې د یو کند نړیدو په پیښه کې یو لس کارګران وژل سوي. د ولسمشر ویان د واشنگتن پوسټ رسپنې هغه راپور ورکړ چې په کې ویل سوي ولسمشر د ولسمشر د مخالفت له کبله له طالبانو سره د سولې او موافقه له خندونو سره مخامخ شوی ده. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي د نړیوالو ځواکونو د شپې عملیاتو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حملې درول سوي ده چې ولې په همدې خبري مجله کې مو خبرو. د دې سره څنګه نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده د مرغومی یا جدی دریمه د دسمبر اتسلرمه. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وردل چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د یو کاند نړیدو په پیښه کې یو لس کان کیندونکي وژل سوي او ځینې نور د ګازو د لیک کېدو له کبله بې سده سوي دي. د قانون وزارت وایي چې دغه پیښه په یو شخصي کان کې سوي او وژل سوي کسان هم د سیمې اوسیدونکي وو. په بغلان کې چارواکي وایي چې هر کال دوی د داسې پیښو شاهدان دي. حمید مومن له کابله نور جزئیات لري.
د قانون وزارت د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د کان کیندونکو د وژلو پیښه د غیر فنی کیندنو نتیجه بولي او وایي چې دغه وزارت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي. د بغلان د ځای چارواکو په وینا د نهرین ولسوالۍ د سکرو د ډبرو په کان کې د شنبه په ورځ رامنځته شوې پیښه بې ساري وه چې پکې تر 11 پورې کسان وژل شوي او 15 نور د ګازو د خورېدو له کبله مصدوم شوي دي. د قانون د وزارت وایي جواد عمر آزادې راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو شخصي کان دی چې پکې د سیمې اوسیدونکو د شپې لخوا کار کولو. د وای چې د قانون وزارت غواړي په هیواد کې موجود ټول قانون په فنی ډول وکیندل شي خو د ځینو سیمو امنیتي وضع د دوی د دې کار مخه نیسي. دی وای موږ په دې هڅه کې یو چې قانون زیانمن نشي او کیندلې په فنی ډول ترسره شي خو داسې پیښې په هغو سیمو کې رامنځته کیږي چې امنیتي ستونزې لري. فکر کوم چې تر دې مخکې داسې کومه بوږدوونکې پیښه نه ده رامنځته شوې. دا کان د شمال د سکرو د ډبرو د تصدۍ لخوا څارل کېدلو او د صفونو د خوندي کولو لپاره هم اقدامات شوي او هغه صفونه چې زیانمنونکي دي لست لا د مخه د نهرین ولسوالۍ چارواکو ته سپارل شوی دی. د قانون وزارت د معلوماتو له مخې د سکرو د ډبرو یو شمېر قانونه شخصي دي او د ځایي اوسیدونکو لخوا کیندلې کېږي. ځایي چارواکي وایي چې داسې پیښې هر کال تکرارېږي او د کان کیندونکو ژوند له دې بابت له ګواښ سره مخ دی. د نهرین ولسوال مولانا فضل رحیم له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د قانونو د کیندلو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو د کان کیندونکو ژوند به له یو جدي ګواښ سره مخ وي. دی وایي په هر کال کې سو واره دا پیښې تکرارېږي او دا ځکه چې د قانون په فنی او اساسي ډول نه کیندل کېږي. کچره دا قانون په سمه توګه وکیندل شي نو دا سه پیښه بن رامسته کېږي. قانونو خلک مجبور دي چې په قانونو کې کار وکړي. د ورکل شو رپورټونو له مخې وس محل بغلان د هواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په زیات شمېر کې د سکرو د ډبرو قانون پکې موجود دی چې اکثره برخه په غیر فنی او غیر معیاري ډول استعمال کېږي. که څه هم د قانون وزارت دا تاییدوي چې ځینې قانون په شخصي توګه کارول کېږي خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې دغه وزارت د قانونو د خپل سري کیندنو د مخنیوي لپاره څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
ومردل چې د بغلان ولایت د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې یو لس کارګران وژل شوي دي. دغه کان د نهرین ولسوالۍ په چنارک سیمه کې موقعیت لري. د بغلان ولی ویلي کارګران په غیر مسلکي توګه په دغه کان کې د سمڅې په کیندلو بوخت وو چې چاودنه وسوه او یو لس تنه یې ووژل شول. ځینې کارګران په کان کې ایسار پاتې دي. سیمې ته یو عمله لېږل شوې چې دغه وژل شوي کسان د باندې وباسي. د نړۍ په کچه د چین کانونه ډېر خطرناک بلل کېږي. د چین حکومت وایي په بېلابېلو کانونو کې د چاودنو او یا هم نورو پیښو له کبله د کاله شاوخوا لس زره کسان یعنې کان کیندونکي مري. پر چین د نړیوالو لخوا فشار دی چې باید د کان کیندنې لارې چارې دې بدلې کړي او د کارګرانو خوندیتوب ته دې پام وکړي. په افغانستان کې هم د ځینو کانونو راسپړل پیل شوي او دې وروستۍ پیښې وښوده چې افغانستان هم په دې برخه کې ځینو محافظتي تدابیرو ته اړتیا لري. افغان حکومت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه رپورټ په خلک رات کړ چې وایي افغان ولسمشر په خپل مخالفت سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر په ټپه درولې دی. د ولسمشر کرزی وایان ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان ولسمشر یوازې قطر ته د طالب بندیانو له انتقال سره مخالفت کړی او دا ځکه چې دا کار د افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف و. د مرکه ورسره په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حمید مومند کړی ده.
خغل فیضی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ لمخې امریکایي چارواکو ویلي دي چې د افغان ولسمشر د مخالفت له کبله د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې دوی غوښتل چې یو شمېر طالب بندیان د ګوانتانامو له زندان څخه قطر ته انتقال کړي.
دغه گزارش به خاص او یو جالبه گزارش دی. په دې کې زموږ موقف نوی څرګندوي. موږ د روند کنفرانس نه یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر احمد کرزی د امریکا د خاص استاد افغانستان پاکستان د د هغه سره او د امریکا د سفیر سره په دوه اړخیزو ناستو کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې چې د سولې د پروسې د مخته بیولو په اړه وې او د افغانستان د مسلمو مخالفینو سره د مذاکرات په اړه وې. په دې باره کې بحثونه وشوه. خبرې په کې د اختلاف نظر موجود و. د دوه خواوو سره چې هغه کې دغه د افغان زندانیانو انتقال و د ګوانتانامو د زندان څخه قطر هېواد ته. په دې کې ولسمشر کرزی سخت مخالفت وکړ او د دې مخالفت دلیل دا و چې دغه کار یې د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې وبلی. که چېرته د دغو زندانیانو خوشي کېدل یا انتقال قطر ته سولې پروسې سره مرسته کوي، یعنې د اعتماد فضا منځته راوړي تر څو د افغانستان مسلم مخالفین د افغانستان دولت سره خپل مذاکرات عملا ترسره کړي، نو د دې سره موږ باور کوو. مشهور کړي چې دغه زندانیان چون چې د افغانستان اتباعي باید د افغانستان دولت ته وسپارل شي او د افغانستان د تاریخ باید دوی ایجاب کړي چې دا په مذاکرات کې ګډون وکړي. دوی د خواسته د افغانستان دولت د خواسته باید دا کار ترسره کړي.
آیا امریکایي چارواکو اوس دا ژمنه کړې چې پس له دې به خپلې هڅې له افغان حکومت سره په مشوره کې پرمخ بیایي؟ ځکه داسې ویل کېږي چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم به دوی له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا له سره پیل کړي.
ارتباطات روان دي. مذاکرات جریان لري. زموږ دولتي مقامات هم په دې باره د امریکا سره تماس کړي تر څو دغه د سولې پروسې په اړه چې دغه تلاشونه روان دي دا یو مثبت نتیجه ولري او دغه مذاکرات په نږدې راتلونکي کې عملا ترسره شي. خو البته دغه وروستۍ مشورتي ناسته چې په ریاست جمهوریت کې ترسره شوې د ولسمشر شرکت کرزی په ریاست په دې کې د افغانستان مسلمو مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر یو عملي میکانیزم جوړ شوی دی چې په دې کې ولس ماده دي. یو ماده په ډېر وضاحت سره وایي چې دولت هیڅ مرجع نشي کولای چې د افغانستان دولت سره د مشورې او د افغانستان دولت د موافقې بغیر د افغانستان د مسلمو مخالفینو سره خبرې اترې ترسره کړي.
آیا امریکایي چارواکو تاسو سره د هغو 15 طالب مشرانو نمونه شریک کړي دي؟
دا نمونه شریک شوی دی. موږ اوس نه غواړو چې دغه نمونه د رسنیو سره شریک کړو ځکه پرې باندې خبرې روانې دي تر څو پرې نهایي نتیجې ته نه یو سره رسیدلي. دغه د افغان اتباعو د حقوقو یو ډول تیری دی چې دوی بدون دې چې د افغانستان دولت سره مشوره وشي یا دوی نظر وشل شي دغه زندانیان د ګروان په شکل د ګوانتانامو د زندان څخه انتقال ورکول کیږي او دوی ګواکي په خطر کې ول کیږي.
تاسو اشاره وکړه د سولې د هڅو لپاره د عملی میکانیزم جوړېدو ته. البته اکثره افغان کتونکو په دې باور دي چې باید دا میکانیزم د افغانستان له نړیوالو متحدینو سره شریک کړي شي سو هغوی په اعتماد کې واغستل شي د افغان حکومت د هڅو په اړه باندې په دې ارتباط باندې کومه هڅه شوې ده تر اوسه پورې؟
دغه عملی میکانیزم وروستي انکشافاتو ته په توجه سره جوړ شوی چې په دې عملی میکانیزم کې یو نس ماده دي او دغه عملی میکانیزم په یو کاغذ کې راوړل شوی دی او دا کاغذ یا دا سند موږ د سولې علي شورا ورکړی دی تر څو سولې علي شورا موږ دغه سند په افغانستان کې بهرنیو سفارتخانو ته تسلیم شي. دا کار شوی دی.
د ولسمشر ویان ایمل فیزی د واشنگتن پوسټ رسپانې هغه راپور رد کړ چې ویل سیوی د ولسمشر د مخالفت لکبله له وسلول طالبانو سره د سولې او موافقه له خندونو سره مخامخ شوی ده. دغه راپور څو ورځې مخکې خپور شوی و چې جزئیات د ازادي راډیو په ویب سایټ کې کتلای شي. ادرس د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي د نړیوالو ځواکونو د شپې عملیاتو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. تفصیل له کابله د جمیلې ظریف پر پورت کې.
یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنۍ ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په هیواد کې د دا ډول عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوي. دغه کسان چې تر ډېره د پکتیا، کندهار او کاپیسا ولایت اوسېدونکي وو د شنبې په ورځ د عامو افغانانو د وژنو د پیښې د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي سره یو ځای په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شول. د پکتیا ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې مشر حفیظ الله احمدزي چې د بهرنۍ ځواکونو د شپې په عملیاتو کې خپله میرمن له لاسه ورکړي خبریالانو ته خپله کیسه همدارز د کندهار یو تن اوسیدونکی عبدالله هم چې په دغه عملیاتو کې خپل او خیر له لاسه ورکړی د خپل زړه حال داسې بیان کړ.
دغه واقعیا چې پیښه سوله د ازما اخشي او ما د اخشي د کور درې ماشومان یو دی خپل چې پنځه سل یو کلن وو دا د واقعو د خاصه په شهادت ورسېدل په ډېر بېرحمۍ په ډېر ظلم باندې.
د دغو پیښو د څېړلو لپاره د افغان ولسمشر لخوا یو پلاوی وټاکل شو څو په دې اړه کره معلومات راټول او ولسمشر ته یې وسپاري. کندهار او کاپیسا ولایتونو ته د تللي پلاوی مشري د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاکار حاجي محمد طاهر صافي په غاړه وه. د خبریالانو ته د خپلو موندلو په اړه وویل چې په شوي عملیاتو کې تر ډېره عام وګړي په نښه شوي وو.
د کندهار د ولایت د سیاچوي په کلي کې یو ماشوم چې په ونه کې ختلی وو او هغې د خپلو پسونو دپاره پاڼې توګلې دا حالت کې تیاره راغلې ده. د حساب د قوتونو بدون د کوم مشورې کوم ماهنګۍ چې د کندهار محلي حکومت سره یې کړي په دغه ماشوم باندې بمبار کړی دی او څلور نفره آزاد فامیل شهیدان کیږي. د همدغې کلي نور درې نفره ماشومان چې دوه انجونې دي او ډېرې معصوم انجونې دي عمر یې د اتو نه تر دولسو کالو پورې دی دا هم په دې بمباری کې شهیدان کیږي.
افغان حکومت په هیواد کې د ناټو عمومي قومندان هم غوښتي چې د شپې عملیات باید ودرول شي او آن دا خبرداری ورکړی چې د دغو عملیاتو دوام به د امریکا او افغانستان ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو ناوړه اغیز وکړي. که څه هم د ناټو ځواکونو قومندان د وروستۍ عملیاتو او پکې د عامو وګړو د وژل کېدو له امله بخښنه غوښتي خو د ایساف ویان بیا د دغو عملیاتو په دوام ټینګار کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان هوایی شرکتونو او د سوداګرۍ او صنایع اتاق د هوایی چلند په برخه کې د حکومت پر یوه نوې پالیسۍ انتقاد وکړ. د پرانیستې فضا په نوم د دې نوې پالیسۍ له مخې چې د حکومت لخوا تر کار لاندې ده بهرنیو شرکتونو ته په افغانستان کې د لا پراخ فعالیت اجازه ورکول کیږي. خو د افغانستان کورني هوایی شرکتونه او د سوداګرۍ او صنایع اتاق چارواکي له دغې پالیسۍ سره مخالفت ښیي او وایي چې دا د دوی په زیان ده. زبیر ژمن جزئیات راوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د بهرنیو هوایی شرکتونو لپاره د حکومت نوې تګلاره بې مخه پالیسی بولی وای د تطبیق په صورت کې خای کورنی شرکتونو له سقوط سره مخ شي. د دې خونی اجرایوي رئیس محمد قربان حقجو وای د پرانیست هوا پالیسی چې له مخې به د افغانستان فضا ټولو بهرنیو شرکتونو ته پرانیست وي له ګټو نه زیانونه زیات لري. ښاغلی حقجو د کورنیو هوایی شرکتونو له مسؤلینو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د کورنیو هوایی شرکتونو کمو امکاناتو ته په کتو دغه شرکتونه له بهرنیو هغو سره سیالي نشي کولای.
با توجه به ظرفیت های پایین
دی ویل لوی بهرنوی کمپنیو سره د سیالۍ لپاره زمونږ د افغانانو ټیټو ظرفیتونو ته په پام سره دا پالیسی د افغانستان له شرایطو سره سمانه ده. په ځانګړې توګه زمونږ درې ملي هوایی شرکتونه هم آریانا، کامیر او صافی له یو فوق العاده جدي او بالقوه خطر سره مخ کوي. غوول ډیر محدود هیوادونه د مهال د بهرنوی هوایی شرکتونو لپاره د پرانیستې فضا پالیسی تعقیبوي. د ښاغلي حقجو په وینا د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې اکثره هیوادونه د مهال د خپلو کورنیو شرکتونو د ګټې لپاره پر بهرنیو شرکتونو محدودیتونه لګولي دي. نوموړي همداراز وویل چې بهرني شرکتونه په افغانستان کې له لږ امنیتي ګواښ سره د مخ کېدو په صورت کې ډګر پرېږدي. د ښاغلي حقجو په وینا د پرانیستې هوا نوې پالیسۍ د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د وزیرانو شورا ته وړاندې کړې، خو بلخوا د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي چې د پرانیستې هوا پالیسۍ له 2006 کال راهیسې افغانستان پلی کړي، خو اوس واړي له سره کتنه پیو کړي. د دې وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ پالیسۍ هم د کورنیو شرکتونو په زیان نه ده، خو دولت غواړي بیا هم پرې له سره کتنه وکړي.
ولی مونږ په نظر کې لرو چې په دغه قرارداد کې بیا کتنه به وشي. هغه شیان چې زمونږ د ملي ګټو لپاره د ملي ګټو ته زیان دي، باید هغې څخه باید مخنیوی وشي او داسې پالیسي دې غوره شي چې هغه دې هم مونږ وکړی شو د دنیا سره زمونږ روابط ښه شي او هم زمونږ د داخلي شرکتونو لپاره داسې زمینې دې مساعدې شي چې هغوی باید فعالیت ولري.
په عین حال کې یو شمېر عام خلک چې په افغانستان کې د هوایي پروازونو له لوړې بیې شکایت کوي، په دې خوښ دي چې په افغانستان کې د بهرنیو هوایي شرکتونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. د کابل دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم جمیله ده. زما په نظر که هر څومره چې د هوانوردۍ شرکتونه په هیواد کې زیات شي، همومره به ګټه به یې هم ډېره وي، ځکه زموږ هیواد په دې برخه کې ډېره اړتیا لري. لکه څنګه چې لیدل کېږي ورځ په ورځ نفوس هم نامخدای دی وي په کابل کې او په ټول هیواد کې ډېرېږي،
او دغه شرکتونه چې نوې کوم جوړېږي دا د افغانستان نفع دي، ځکه د افغانستان اقتصادي وضع مخ ته بیايي.
په افغانستان کې د آریانا، کامیر او صافی هوایی شرکتونه وایي چې په اونۍ کې په هیواد کې دننه او بهر سل الوتنې لري. که څه هم د افغانستان کورنی هوایی شرکتونه د مهال بهر ته الوتنې لري، خو د خپل فعالیت په تیرو څو کلونو کې د ځینو هیوادونو له خوا له دې امله له بندیزونو سره هم مخ شوي چې ګواکې له نړیوالو معیارونو سره سم خدمات نشي وړاندې کولای.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې ناامني ځکه زیاته ده چې پوره امنیتي پولیس نه لري.
د جلال آباد ښار جنوب ته څیرمه د پرتو سیمو استوګن د خپلو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره د اضافي پولیسو او امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتونکي دي. سیمه ایز خلک وایي د سپین غره او جلال آباد ښار ترمنځ په واټن کې امنیت په عمومي توګه ښه نه دی او امنیتي پوستې پکې کمې دي، ځکه نو حکومت باید دغه خلا ډکه کړي. د چپرهار ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر وویل
زما نوم ملک محکم، د چپرهار ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس یم. د چپرهار ولسوالۍ دا چې د رجسټري ولسوالۍ د پولیسو تعداد ډېر کم ده، موږ په کراتو د بیلابیل مراجعو د امنیتی پوسټو جوړولو غوښتنه کړې. د لیوی سرحدي یا د ملي اردو پوسټي پارکند کې مناسب زیارت سره او سری خراب ساحو کې جوړ شوی چپرهار ولسوالۍ امنیتی وزبه بيخي ښه ان شاء الله.
په چپرهار کې د سیمه ایز شورا یو غړي ملک ثابت وویل د جلال آباد په جنوبی څنډه کې د هوایي ډګر په شاوخوا کې یو څه پوسټي جوړې شوې، خو دا لګي دی او ټوله سیمه نشي چاپیراولې.
امنیتی پوسټو پر اړه باندې امیر صاحب امنیت ویلې چې پوسټي اچو ما پوسټه یو پارکند کې کړه، یو د خالص فاميلي کې کړه، یو یا خونزاده صاحب کې کړه، یو د کاری کبیر د پله په سر باندې کړه. خو مونږ بیا هم ورته چې لګي نور زیاتې په دې کې چې دغه کمربند دغه لوی نار چې تیر سوی دا کانال، اې دې کانال په هر کانال باندې هلته دروازه ده، اې دې دروازو په سر باندې باید پوستي واچي، کدي چې پوستي وانه چې ولسلری لري پوستي واچي بیا هم د لارې خلاصي دي دشمن دخول کوي.
د ننګرهار د والی وان د احمد زی عبدالزی وای د نام نسیم لپاره د اضافي تشکیلاتو مسله د ننګرهار د والی د کارونو په سر کې ځای لري. د وایل
د ننګرهار والی صاحب د ننګرهار ولایت د بیسودو سره رود او چپرهار ولسوالۍ مشران وللیدی او په دې رستیو کې په اندغه ولسوالیو کې په ډیرو کمو نقطو کې د نامنې پیخرامسه شوې ده چې دا د ولایت مقابله لپاره قابل د دی چې په دې باندې باید زموږ هم د تیور غوڼه جدي کارو کې لنی کمرغه د دغه سیمو خلکو د تیر په شیخ خپل امکاري وخدله او زموږ امنیتي ورګونه لدین ورسه مکلب دي چې بلته د هر ډول امنیتي تهدید او غوښ مخنیوي.
جلال آباد په جنوبی څنډه کې د پرتو سیمو امنیت خوندې نه دی، دغه تل د شپې په لوه خلک تګ راتګ نشي کولای او حتی د ورځې له پلوه هم د دغه سیمو تلو ته څوک په اسانه زړه نه کوي. د سیمه ایزو خلکو په وینا پولیس یوازې د ورځې لخوا په پاخه سړک کنټرول لري.
خبری مجله اوري.
د امریکا استخباراتي اداره وایي د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه درولې دي. یو شمیر امریکایي چارواکو لاس انجلس ټایمز رسپانې ته ویلي د بریدونه له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو په خاطر درولې دي. جزئیات له اجمل انس خبري.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د پاکستان سره په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو په خاطر په یو تازه اقدام کې په پاکستان کې د وسلوالو پر پټن ځایونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه درولې. د لاس انجلس ټایمز رسپانه د امریکا د یو شمیر وسنۍ او پخوانیو چارواکو له خولې وایي چې د سی آی ای دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیدا شوې بې باورۍ د کمولو لپاره په نایلان شوې توګه درېدلې دي. ورسپانه لیکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونه د بارک اوباما په اداره کې د هغه سختو بحثونو په ترڅ کې یاد شوي چې د پاکستان په خاوره کې د دې عملیاتو د راتلونکي په اړه شوې دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې تر اوسه پورې د دې بریدونو په ترڅ کې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لسګونه د القاعده غړي او ټیرپوړي طالب چارواکي وژلي، خو ویل کېږي چې دې بریدونو ګڼ شمېر پاکستانیان په غوسه کړي هم دي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه وایي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت او د امنیت په شورا کې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د بی پیلوټ الوتکو ګڼ شمېر بریدونه سرچپه نتیجه ورکوي. دوی استدلال کوي چې د طالبانو لیکي په اسانۍ بدلېږي، خو د پاکستان هغه ادعا و چې وایي په دې بریدونو کې ملکیان وژل شوي او امریکا یې ردوي دا سفلي زرداري حکومت کمزورې کړی دی. له بلې خوا امریکا ویلي چې د پاکستان سره کار کول او په دې هیواد کې له ډیموکراسۍ څخه ملاتړ ته ژمن دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر خبریالانو ته وویل هغه مسلې او ستونزې چې موږ ورسره مخ یو ډېرې مهمې دي. د ټونر په وینا امریکا له پاکستان سره نږدې او موثرې اړیکې غواړي، هغه که په پوځي برخه کې وي او که په سیاسي برخه کې. د نوموړي په وینا دې هدف ته د رسیدو لپاره کار روان دی. له یوې خوا د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ ترنګلو اړیکو او له بلې خوا د پاکستان دننه سیاسي ناندرو یو شمېر پوښتنې راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې د پاکستان پر پوځ انتقاد وکړ چې غواړي ملکي حکومت رانسکور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د پروسی اساسي قانون او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. د لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو پالیسي په خپل حال پاتې ده، خو سیایي په موقته توګه دا بریدونه پر هغه قبایلي سیمو ځنډولې چې ګمان کېږي هلته به د طالبانو مرکزونه او اډې وي.
سبا د نوري نړۍ غونډې په پاکستان کې هم عیسویان کریسمس لمانځي. په کوټه کې میشته عیسویان وایي په کریسمس کې ډیر خرڅ کیږي، خو په بازارونو کې د ګرانۍ له کبله یې د هر شی اخیستو ته وس نه رسیږي. پر اکول میخیل په یو رپورټ کې دغو کسانو خبري راخستي.
د عیسی علی السلام د زوکړې ورځ چې د عیسوي مذهب خلک یې کریسمس بولي، په کوټه کې هم په ټولو کلیساو کې د عیسوي مذهب د مذهبي مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي. دا چې په دې ښار کې د عیسویانو شمیر لږ دی، نو یوازې د ښار په هغو برخو کې کریسمس ته تیاری ترسره کیږي چې عیسویان پکې اوسیږي. د کوټې پر کاسي سړک د عیسویانو یوې تپې ته ورغلم چې کورونه یې سینګار شوي وو او پر دوکانونو باندې د کریسمس لپاره د سودا اخیستونکو عیسویانو ګڼه ګوڼه وه. دوکان ته ولاړې یوې عیسایي میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د ګرانۍ له امله نسي کولای د کریسمس لپاره ډېر شیان واخلي.
کریسمس پې زیاده کچھ خرچ ہوتا ہے نا؟
په کریسمس کې خو زیات خرچ لګیږي. خلک مو پریشان دي، ځکه ماشومانو ته به هم کالي بوټونه او نور شیان اخلي، او هم به د میلمنو لپاره د شیرینی او ډوډۍ بندوبست کیږي. د سنگار لپاره په کورونه کې د کریسمس ونې باید ودرول سي، خو د کریسمس په اختر کې ګرانی ډیره ده. دغه میرمن وایي د 23 دسمبر په شپه چې د کریسمس ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیږي، خلک نوي کالي اغوندي، کلیساو ته ځي، د خپل خپلوانو او په ځانګړي توګه په خپل هیواد کې د سولې او امنیت لپاره دعاوې کوي. تر مذهبي مراسمو وروسته د یو بل کورونه ته ځي، کریسمس مبارکي کوي، کیکونه وروړي او خوشحالي کوي. دا چې دغه عیسویان په کوټه کې د مسلمانانو په منځ کې ژوند کوي، دوی وایي چې په کریسمس کې د خپلو څنګلوري مسلمانانو کورونو ته هم ورځي.
جو مطلب بچیاں ہوتی ہیں ان کی جو دوست ہوتی ہیں مسلم وہ بالکل
زموږ د جنو چې کومې مسلمانې خوندکې وي، هغه د خويندو غوندې له یو بل سره ویني. کله چې د مسلمانانو اخترونه وي، هغه راځي زموږ جنو ته بلنه ورکوي، او کله چې زموږ کریسمس وي، نو زموږ جنو هغه ته بلنه ورکوي، هغه حتی زموږ کلیسا ته راځي. دا ښه خبره ده. بس دا یو ډول مینه ده د ټولو چې اخترونه وي، مقصد همدا وي چې یو بل سره وویني.
د بل
بلوچستان ایالتي حکومت د کرسمس د مراسمو لپاره پر کلیساو باندې پولیس د امنیت ساتلو لپاره ګمارلې دي. د فرانسیس ارمل په نامه یوې سوای وایي دوی له دغو امنیتي تدابیرو څخه مطمئن دي او په خوشحالۍ سره به خپل کرسمس ولمانځي. ارمل وایي دوی هم د مسلمانانو غوندې د کرسمس په ورځ میلې کوي.
25 کو دن مطلب خوشی کا دن ہے. خوشی کے
د دسمبر 25 موږ د خوشحالۍ ورځ ده. د خوشحالۍ په ورځ موږ د یو بل کورونو ته ځو، د مینې او یووالي اظهار کوو. په کرسمس کې موږ بیلابیل جشنونه لمانځو، ځانګړي بازارونه جوړیږي، میلې وي چې ماشومان او لویان ټول پکې برخه اخلي. د بلوچستان یوه ځانګړتیا دا ده چې دلته مسلمانان، هندوان او عیسویان ټول د یو بل په خوشحالیو کې ګډون کوي. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په اکثره پښتني او بلوچي سیمو کې عیسویان له اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي چې اکثره یې په ښاروالیو یا بلدیو کې کارونه کوي. او اوسني ځوانان او پیغلې چې تعلیم ته یې مخه کړې غواړي چې په نورو ادارو کې هم باید کار ورکړل شي. خو وایي حکومت دلته د نورو هندوانو، سیکانو او هزاره لژکیو غوندې دوی ته له ښاروالۍ پرته نورې دولتي وظیفې نه ورکوي.
له دغه رپورټ سره د اوسنۍ خبرې مجلې وخت